السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته واګي وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم چې پکې به واورې د کراچۍ سره نږدې د نواب شاه په سیمه کې یو ټرافیکي پیښه شوې ده پکې مرګ روبلا وخت ده د دې ترڅنګ په پاکستان کې د مذهبي منافرت زیاتېدو په حواله باندې ریپورټونه او دا چې د ترهګرۍ خلاف مرکزی او صوبایي حکومت اسګامونه په پام کې لري او کسانګه په دې هم ریپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې درته د نړۍ رنگونه او شال او شملاخ خبرونه هم لرو خو په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه وو
لومړی د خبرونو اوسر ټکی د سند صوبې په نواب شاه خار کې د سړک په یو پیخه کې لک تر لګه سورلس د سکول ماشومان مړه او یو وشت نور ژوبل شوی دی د هینو او پاکستان ترمنځ نن د سوداګرۍ په اړه د سیکرټرانو په کچ خبري په نوی ډیډي کې ترسره کیږي او نن په دویم ورځ هم په مصر کې د اساسي قانون په اړه رفرندم کې خلک برخه اخلي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سین صوبې په نواب شاه خار کې د سړک په یو پیخه کې لک تر لګه سورلس د سکول ماشومان مړه او یو وشت نور ژوبل شوی دی د سیمه پولیس وای پیخه نن ماسپخین د نواب شاه په قاضي احمد سیمه کې هغه محل مخې ته راغله چې د شګې ټاک یا ډمپر د ماشومانو د سکول بس سره وجنګېدو د نواب شاه د سیول هسپتال د ایمرجنسی د وارد مشر ډاکټر نصیر احمد شیخ نن ماسپخین مشال رډی توویل چې هسپتال ته د 15 ماشومان مړی او زخمیان ورول شوی دی هغه په خبره د پیخې په ښکارشو ماشومانو کې د 15 تر 14 کالو پورې کوچنی الکان او جنکی شامل دي د هغه په خبره وژل شوی او ژوبل شوی ټول ماشومان د سیمه د یو سکول زده کوونکي دي د دې پیخې په اړه تاسو په روانه خبرونه کې ډیر معلومات اوریدل شئ نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د تجارت په اړه د سیکرټرانو په کچ خبرې تر کیږي د پاکستان د سرکاري رادیو خبر ورکوي چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سیکرټر قاسم نیاز او د هندستان له غاړي به اس آر راو برخه اخلي دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لاره کې د پروتو خوندونو د لری کولو لپاره په کار خبرې کوي همدارنګ د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو په اړه هم د خبرو اټکل کیږي همدارنګ د جنوبی ایشیا د سیمه ایزې همکاري د سازمان سر غونډه به هم سبا په نوی ډیلی کې ترسره کیږي د پیو سړنیز ادارې یو رپور خپور کړي چې پکې په نړۍ کې د یو سل 98 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو تربندیزونو لاندې کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوې دي سړنیز ادارې د 2001 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او چیرونو تر مخه دا رپورت خپور کړی دی دا رپورت لمخې پاکستان د مذهبي جنگونو لامل د فیرس پسر کې ځای لري او مصر لدی په لوبه د فیرس پسر کې ځای لري چې په مذهبي بندیزونه لګولې دي همدارنګ د پاکستان دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هندستان هم د ټولنیزو شخړو په فیرس کې په دویم او په دریم نمبر کې پراته دي په کابل کې د سې شنبې په ورځ یو ځان وژن کې د یو قومي مشر په کور تر حمله مخ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شو افغان پولیس وایي دغه ځان وژن کې غوښتل چې د بغلان ولایت د یو قومي مشر په کور حمله وکړي محمد علم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کیږي د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید ګل آغا هاشمی ویل دغه حمله کوونکې پرون په ډزو په داسې وخت کې وژل شو چې هڅه یې کوله د کابل په لویدیز کې د قومي مشر محمد عالم کورته دننه شي ښاغلی هاشمی وای حمله کوونکی چې پلی روان وو نه دی توانېدلی چاودنه وکړي ځکه چاته نور زیان نه دی اوښتی د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رای په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا رفرندم په دوه ورځني بهیر کې برخه اخلي په مصر کې شپږ میاشتې وړاندې د فوج په ملاتړ د بخواني ولسمشر محمد بورسی د واک نه لری کولو څخه وروسته د لومړي ځل دی چې په ملي کچ نظر رای اچونه کیږي د محمد مورسی ګوند اخوان المسلمین د رفرندم د بایکاټ اعلان کړی دی په قاهره کې یو ښځه سلوا مصطفی چې د رای اچولو لپاره یو مرکز ته ورغلی وای
زاد اساسی قانون او د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی په حق کې رائے اچوم زکه چې زه دوی سره مینه لرم زما ماشومان وای دا سم نه ده خو زه غواړم چې نوموړی د هیواد د ولسمشر په توګه وګورم
د نوی اساسی قانون پلویان وای دا د شخصي ازادي مذهبي ازادي او د میرمنو د حقوقو ضمانت ورکوي خو پرې نیوکه کوون کې وای دا فوج ته ځانګړي امتیازات ورکوي د القاعده تنظیم سره تعلق لرونکو وسلوالو د عراق په دوه مرکزی خارونو رمادي او فلوجا کې د نه په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو یې قبضه کړي ده د مشال رادیو عراقي څنګه خبر ورکوي چې یاغیانو د الثابت په نوم د پولیسو مرکز چې په رمادي خار کې موقعیت لري او جنوبي سیمي کنټرولوي واک یو واري بیا په خپل لاس کې اخیستې دي د جنگ له امله تسبا کورنۍ اړشوي چې په 1500 سکولونو کې پناه واخلي عراقي فوج وایي دوی په لویدیز انبار صوبه کې د عراق د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکو اته وسلوال وژلي دي سپین ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې چې په 13 نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوي عبوري اټمي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې وه نوموړي د نهې په ورځ په جنوب لویدیز صوبه خوزستان کې د وینا پر مهال ویل د عبوري تړون معنی دا ده چې لوی ځواکمن هیوادونه ایران ته تسلیم شوي دي نوموړي ویل د جنیوا تړون دا معنی ورکوي چې د ایران د ملي د ملت اټمي حقونه منل شوي او پر ضد یې لګیدلو بندیزونو ماتې خوړلې ده خو د سپینې ماڼۍ وین جی کارنی وای د حسن روحاني دغه څرګندونې د دوی لپاره حیرانوونکې نه دي اروسته خبر دی مشال رادیو چې د آزادې اروپا آزادې رادیو ته چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت څلور کاله پوره کړل مشال رادیو څلور کاله وړاندې ټیک په همدې ورځ د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه د ډیورنډ د کرخي دوړ غاړو ته د خلکو لپاره خپل خبرونه پیل کړې وي مشال خپل څلور مکلیزا په دې هوټ سره نمانځي چې د ډیورنډ د کرخي دوړ غاړو ته مشت پښتنو ته د کورنۍ او نړیوالو پیښو په اړه کارا شفاف او بې پرې معلومات خپروي او د جمهوریت پوهې او د سولې د ودی لپاره خپل فعالیتونو ته هم دوام ورکوي دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د غړې تازه خبرونه واوریدل په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونه واوري د سین صوبې نوابشاه ښار کې په یو ټرافیکی حادثه کې یو شمېر د سکول ماشومان وژل شوی او جوبل شوی دي تازه حال لرو نړیواله سیړدي ځایدار وای پاکستان کې د مذهب په نوم نفرت او تشدد زیات شوی د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر وای دا یوازنې اداره ده چې پکې د مذهبي سخت دریځي اجازه نشته
په پنجاب یونیورسيټي کې څنګه هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دي هغه ګای ګای دا تر از عمل و چې میټیک سوسایټي والا یا د نور څه دي هغه چې پروګرام شي دی هغه بندي
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غواړي چې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسی واضح کړي خو دفاعي سیړونکو په دې اړه څه نظر لري
کله یې دفتر ورته کھلاو کوي چې هغه په دفتر کھلاو کوي دفتر کې بعد طالبان راشي دفتر کې ورته شور کې کی نیته او نو نو شریف کلیر دی نو عمران ته کلیر دی
دا او نو ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه واوري او د هغې نه پاس درته شال او شمله پروګرام کې وړاندې کوو چې هندي فلمونه د پښتنو کلتور ته کلتور څنګه سيړي
سره ماشه څنګه یې خایې خوخبو وي کې آپ کی عمر کتنی ها میرا یو وزیر سولو رشفق پنجا
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ تاسو د سحر نه بجو نه د ماخام شپږ بجو پرې اوریدل شي راځو د دې غړې اولنی خبر ته څنګه مخبرونو کې هم اوریدل د پاکستان سند صوبې په نوابشاه ښار کې د سړک په یو پیخه کې د سکول ماشومان یو گاډي او یو ډمپر جنگي دلی دي چې پکې یو شمېر ماشومان وجل شوی او جوبل شوی دي دا وخت د کراچۍ نخپل خبريال را سره د ټلیفون په لیکه دي الله دې په خیر راول غول دارته وي چې د دغه حادثه ورسته څه حالات دي څه تفصیل لري
مننه منور صاحب دا حادثه چې نن ماسپخین او سین صوبې په نوابشاه سیمه کې مخه تراغلې ده دغه علاقه چې دا قاضي احمد نومیږي او په دې کې د سکول د ماشومانو یو ډک بس دی چې هغه خپل کورونو ته دغه ماشومان تلل د شوټۍ په وخت کې هغه د شګې د وړلو د یو ګاډي یا ډمپر سره جنګېدلی دی او د هغې په نتیجه کې دا نه چې دغه پېښه مخه تراغلې ده د نابشه د سیول هسپتال د ډاکټر سره اوس زما خبرې وشوې لږه شېبه مخکې هغه وایي چې په دې کې تر اوسه پورې دویش کسان چې دغه پکې وژل شوي دي په دغه پېښه کې او دغه شان د یو درجن په خوښه کې نور ماشومان چې دغه جوبل دي دا مو ویل چې په وژل شوو کسانو کې د سکول ماشومانو کم د بس ډرایور چې هغه هم وژل شوی دی او د هغه یو استاد هم وژل شوی دی او باقي شل چې کوم دي هغه ماشومان چې دي هغه په دغه کې وژل شوي دي. هغه دا مو ویل چې د دغه هسپتال ته چې کوم زخمیان وروړل شوي دي په هغه کې د یو شمېر ماشومانو روغتیایی حالت چې دی هغه د اندېښنې وړ دی او دوی اوس په هسپتال کې ایمرجنسي نافذه کړې ده او کېدای شي چې د مړو په شمېر کې چې دی نور زیاتوالی هم راشي. زه به تاسو ته دا ویم چې دا د سند صوبې د نوابشاه سیمه ده او دا ماشومان د سکول په چوټۍ کې واپس خپلو کورونو ته روان وو چې دغه
حادثه ورته رامخته شوې ده. ډېره مننه د ځان خیال ساته. اورېدونکو څنګه چې مو واورېدل دا د کراچۍ نه زموږ خبریال موږ ته وویلې چې د نوابشاه ښار کې یو د سکول ګاډی جنګېدلی دی د شګې وړونکي یو ګاډي یا ډمپر سره چې پکې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو ریپورت ته پیو انومي ریسرچ یو مرکز دی په امریکا کې هغه یو ریپورت شایع کړی دی ویل دي چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي اختلافاتو په وجه تشدد او نفرت سیوا شوی دی او په دغه هیوادونو کې چې چیرته د مذهبي تشدد او د مذهب په نوم باندې مخالفت زیات شوی هغه کې پاکستان هم شامل دی او په پاکستان کې هم د بیلابیل فرقو مسلکونو او مذهبونو په باندې خلک د یو بل سره د نفرت رویه لري. په دې حق لا یو تفصيلي ریپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکای ایوی څېړنیزي ادارې پیو ریسرچ سنټر په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې امریکای برازم نه علاوه په درسته نړۍ کې مذهبي اختلافات په وجه تشدد او امتیازي رویو کې اضافه شوې ده او د مذهبي تاوتریخوالي په وجه پاکستان د نړۍ په اولنی ملکونو کې راځي. په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د دنیا 15 زیات آبادی والا ملکونو کې پاکستان، مصر، انډونیشیا، روس او برما کې خلک د حکومت او د مختلفو عقیدو سره تعلق لرونکو ګروپونو لخوا د مذهب په نوم د بندیزونو او تشدد سره مخ دي. یادې شوې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د مسلمانانو، عیسایانو او يهودانو نه علاوه سکانو، بایو او ملحد خلکو په ضد تشدد نه ډکه رویه کې اضافه شوې ده. رپورت زیاتوي چې کال 2012 سم کې د نړۍ په 110 ملکونو کې عیسایان، 109 ملکونو کې مسلمانان او 80 ملکونو کې يهودان یا خود حکومت او یا په سماجي کج د سخت رویه سره مخ وو. مشال ریډیو چې کله د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او مذهبي امور کارپو قبله ایاز نه اوپختل چې په ملک کې د مذهب په نوم د تشدد اصل وجه څه ده نو نوموړی وایي
تشدد وجه دا نه کوم چې تریخواله ده. د دې وجوهات خو ډېر دي. خو یو وجه دا ده چې په موږ کې اوس څه برداشت او د تحمل هغه صفات او جذبات ختمیږي لګیا دي او بل دا چې اوس نوې صورت حال دا ده چې دا مذهب خبره چې کومه ده دا اوس د مذهب په خدمت نه زیات یو تجارت جوړ شو او ډېره زیاته پیسې په دې کې اوس روانه شو. یو یو شی تجارت جوړ شي او د پیسې خبره پکې راشي نو بیا خلک د هغې لپاره هر قسم تشدد طرف ته او جذبات طرف ته او د یو بل د مرګ جوبلې طرف ته راځي.
په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی عاصم ملک وایي
پاکستان کې د مذهبي منافرت شیا سنی بریلوي دیوبندي دا کیسې نه وي. دا کیسې شروع شي چې څو وخت په دغه کې ایران، سعودي عرب دوی پکې ګوتېوال شروع ته نو دې ختمېدو لپاره واقعا داسې خبره چې د بارني نړۍ شکل دی خصوصا د سعودي او د قسم ته ملکونو چې کوم دي ایران د پاکستان کې ګټه والبن کې دا سیزن مو په خپل ختم شي.
یاد دی وی چې پیو ریسرچ سنټر لخوا دا تحقیق د نړۍ په 198 ملکونو کې کړی شوی دی چې په کې د کال 2001 تر کال 2012 پورې د حالاتو جایزه اخستې شوې ده.
د نړیوالې ادارې پیو د رپورټ تر مخه مو واوریدل چې په نړۍ کې د مذهب په نوم نفرت او تشدد سیوا شوی او په دغه هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. بلخوا کارپوهان په دې عقیده دي چې د پاکستان په یونیورسټو کې اسلامي سختریزي مخ په زیاتېدو ده. د ایټمي فزیکس یو پروفیسر پرویز هودبای چې په غیر اعظم یونیورسټي کې استاد هم پاتې شوی وای که څه هم په یونیورسټو کې د سختریزي زیاتېدو یوه وجه د تعلیمي ادارو نصاب دی چې د سختریزي مواد پکې موجود دي او بل هغه سختریزي مقررین چې په یونیورسټو کې لیکچرونه ورکوي دغه وجه هم سختریزي زیاتېږي. په دې حق له نور تفصیل لپاره زمونږ همکار اسرار عالم مومن دا رپورت برابر کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان په یونیورسټو کې اسلامي سختریزي مخ په زیاتېدو ده. قاضی اعظم یونیورسټي چې نه یوازې په پاکستان کې تر ټولو ښه سرکاري یونیورسټي ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري. اټومي فزیکس پوه پرویز هودبای چې په قاضی اعظم یونیورسټي کې استاد هم پاتې شوی وایي چې په دې یونیورسټي کې د موز لپاره څلور جماعتونه دي خو لا پکې یو کتابتون نشته. نوموړی وایي د 1908 کال یعنی د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق لخوا پر حکومت تر قبضې پورې قاضی اعظم یونیورسټي لیبرل یا آزادی پاله پوهنتون ګڼل کېدو. هودبای وایي ضیاء په خپل لس کله دورې حکومت کې سختدریزه اسلام د ریاستي چارو په ګډونو یو شمېر شوبو کې ورداخل کړو. خو د په خبره د قاضی اعظم یونیورسټي په ګډون د پاکستان په نورو یونیورسټیو کې اوس سختدریزي مخ په زیاتېدو ده.
پاکستانی یونیورسٹیوں میں ریڈیکلائزیشن بڑھنے کے کئی اسباب ہیں.
ایک پاکستانی پونتونوں کے د سخت دریزه زیاتې دو یو شمیر سببو ندی. یا خدا چې کوم زده کوونکي له سکولونو او کالجونو راځي نو هغه ته یو نصاب خودل شوی وي، په هغه کې یو سوچ ورداخل کړل شوی وي، نو هغه هم دغه سوچ بیا په یونیورسيټي ته هم راوړي. د هغه استادان هم له دغه تعلیمي نظام څخه راوتي وي، نو هغه بیا دغه سوچ ته لا پسې تقویت ورکوي. دویم دا چې موږ ګورو داسې یو شمېر مقرران دی لکه د زید حامد په څیر چې طالبی ادارو ته رابلل کیږي او چې بیا کله د نور سوچ والا خلک رابلل کیږي نو د پوهنتون انتظامیه مخالفت کوي. نو همدا وجه ده چې زده کوونکو ته یو خاص قسم سوچ رسیږي.
صرف ایک خاص قسم کی سوچ پہنچتی ہے طلبہ تک.
خود بای وای د شل کال وړاندې په پرتله اوس مهال په قاضی اعظم یونیورسټي کې ډېر لږ زده کوونکي دي چې ګډاګانې کولې شي، سندرې ورزي یا افسانې لولي. خو د قاضی اعظم یونیورسټي وایس چانسلر معصوم یاسینزئی بیا له خود بای سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی د یونیورسټي په زده کوونکو کې د سختدریزۍ عناصر نه تر سترګو کیږي. اور د په خبره زده کوونکي په خلاص مټ ګډاګانې کوي او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي.
ریڈیکلائزیشن راجشای چې دی هغه په قاضی اعظم یونیورسيټي کې اټ لیست نستا. دا کچېری د پنجاب یونیورسيټي سا ویلی وای نو په پنجاب یونیورسيټي کې چې هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دی هغه ګای ګای دا تر از عمل وکي چې څوک دا د موسیقي پروګرام سټوډنټس چې دی یا ډراماتیک سوسایټي والا یا دا نور چې دی هغه چې پروګرام شې دی هغه بندي. لیکن هغه په قاضی اعظم یونیورسيټي کې دا تر از یو ایگزامپل نستا.
پرویز هود بای وای کچه هم د سختدریزۍ پر ضد اخیری ګټه به د آزاد خیالی وي خو د په خبره سختدریزۍ له په ماتې ورکولو کې به الله هم ډیر وخت لګي.
آخر کار ګټه به زموږ وي. کچیرې ته وګورې چې د اروپا تاریخي دور څومره په تیاره کې وو، څومره لیونتوب و، مذهبي جنونیت و، او له دغه جنونیته چې څومره زیان د یورپ خلکو ته رسیدلی دی د هغې خو تاریخ گواه دی. کیدای شي چې دغه حالاتو سره موږ هم مخامخ شو، خو زه یوازې دا امید کولی شم چې موږ به له دغو تلخ تجربو نه تیریږو. لیکن ظاهر خبره ده چې په مستقبل کې به ګټه د عقل، خیرت او پوهاوی وي.
عقل او خیرت اور سوچ بوجھ کی تو جیت ہونے ہی والی ہے.
خود بھائی وائی باید چر پاکستان میڈیا او تعلیمی ادارے ځوانانو لرا یو تنقیدی سوچ ورکړي چې دارنګ هغوی وکولې شي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې پر مخ ولاړ شي او دارنګ له سختدریزو خوندي شي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې د مذهب په نوم باندې نفرت او تشدد په پاکستان کې څه حال لري. د فرست ریپورت نومې ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي چې په پاکستان کې د عیسایانو حالات څرنګه دي. په دې مقاله کې ویل شوي چې په دې هیواد کې د تعصب او نفرت د نه د ځان بچ کولو لپاره عیسایان په ځانونو د مسلمانانو نمونه ږدي او د مسلمانانو په شان جامې اغوندي. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
فرسٹ پوسٹ ویبپاڼې د اشرف اعجاز نومي لیکوال مقالې ته عنوان ورکړی دی. په پاکستان کې د لاندې ذاتي سایان چې ورته دلت وایي، ځکه اسلام قبلوي چې دا شان له تور داغه ځان خوندي کړي. لیکوال په دې اړه د پاکستان په کرکټ ټیم کې د شامل یوسف یحنا چې له اسلام قبلولو وروسته خپل نوم محمد یوسف باندې بدل کړی کیسه بیانوي. په دې اړه لیکوال د پاکستان د کرکټ ټیم د پخوانی چیرمن شهریار خان په کتاب کې لیکل شوی خبري را نقل کوي. نوموړي لیکي یوسف یوحنا له درې وجو څخه اسلام قبول کړی دی. یو دا چې په پاکستان کرکټ ټیم کې د تبلیغ رجحان د مذهب بدلولو ته وهڅولی، بل دا چې یوسف یوحنا باور درلودي که چرته اسلام قبول کړي نو د ټیم کپتانی به خوندي سي، او درېمه وجه دا وه چې د یو لاندې ذات عیسائی له وجې چې کوم داغ په تندی دی له هغه به ځان خلاص کړي. شهریار خان وایي دا یوازې د کرکټر یوسف یوحنا خبره نه ده، بلکې په پاکستان کې زیاتره عیسایان د هرې ورځې له ذلته د خوندي ساتلو لپاره پر ځانونو اسلامي نمونه ږدي او د مسلمانانو جامع غوندي. لیکوال بیا د یو بل کرکټر خبره هم کوي چې په ټیم کې دی خو مذهب یې بدل کړی نه دی، هغه دی دانش کنیریا. د دې وجه لیکوال دا یادوي چې د دانش کنیریا تعلق د هندوانو له اعلی ذات سره دی، نو کېدلای سي د یوسف یوحنا په شان په خپلو هندوانو کې د نن اور سره تعصب نه کیږي. اجاز اشرف زیاتوي کېدلای سي که د پاکستان په کرکټ ټیم کې تبلیغ موای زیات شوی نو ممکنه ده یوسف یوحنا به له عیسائیت اسلام ته موای اوښتی. لیکوال زیاتوي تبلیغانو له شعیب اختر علاوه د پاکستان ټیم زیاتره لوبغاړو باندې اثر او نفوذ کړی دی، چې بنیادی شدونکو کرکټر سید انور وو، خور سره سره انضمام الحق او مشتاق احمد هم ډیر رول لوبولی دی. اجازه شرب زیاتوي که هم د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړي اوس د پخوا په شان ځانونه ډیر مذهبي نه ښکاره کوي، خو بیا هم دغه رجحان په پاکستانی ټولنه کې ډیر نفوذ کړی دی، چې نتیجه دا سوې ده چې د عیسایانو پر ضد د توهین رسالت پیښې زیاتې سوې دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو کولو په پالیسۍ زور اچوي، خو حکومت د خپلو اتو میاشتو پر مهال لا هم د کوم وسلوال ډلې سره د خبرو د لارې د سولې عمل نه دی شروع کړی، بلخوا وسلوالو هم خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د ترهګرۍ په وړاندې د حکومت د پالیسیو په حکله د بشیر کواخ دا رپورټ اورو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د خپل واکمنۍ له شروع څخه د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړې، خو د اتو میاشتو په تیریدو سره نه خبرې شروع شوې او نه هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي، خو له بلې خوا وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. ډیر څېړونکي وایي چې د طالبانو د ختمولو لپاره باید شمالي وزیرستان کې د هغوی خلاف پوځي عملیات وشي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پوځي اپریشن په حق کې نه دی او بیا یې ویلي چې امن وسلوالو سره د خبرو د لارې راتللی شي او په دې اړه د دوی پالیسي واضح ده. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي.
خبر ده چې حکومت اول واضح کړي چې دوی څه فیصله کړې ده. دوی دهشتګردي ختمول غواړي نه ختمول غواړي، ساتل غواړي چې ختمول غواړي، نو که ختمول غواړي نو بیا هغې کې خبرې هم کېدی شي، کاروایي هم کېدی شي. کاروایو خبرې داسې نه چې یو بل سره دوی منځ کې دیوار چین دی چې یو کېدی شي بل نه شي کېدی. بس دا خبرې یا کاروایي تر خپل ځان کې څه مقصد نه دی، مقصد خو یو بل مقصد دی، اعلی مقصد کېدی شي، هغه دا کېدی شي چې ترهګري ختموي که نه ختموي.
د امنیتي چارو کارپوه او پاکستان د پوز یو پوخانی افسر خالد منیر وایي چې طالبانو د مذاکراتو وړاندیز او پیشکش نه دی منلی، نو نه پوهیږي چې ولې حکومت دا سوچ کوي چې خبرې د ترهګرۍ د مسلې حل دی.
نو د حکومت ویلي دي که نه چې مذاکرات کوو، طالبان خو نه دي ویلي چې مذاکرات کوو. حکومت ته ماته خبرې کوي تر اوسه پورې نه خبرې چا سره به کوي، دې باندې کلیئر نه دي، دغه نه دي، ذهن صفا نه دی چې خبرې به چا سره کوو. عمران خان خپله کلیئر نه دی، کله یې دفتر ورته کھلاؤ کوئی، چاہ دے پاس دفتر کھلاؤ کوئی، دفتر کے بعد طالبان براشی دفتر کے بعد پشاور کی کینی تھی دغا بھائی، مطلب ادیبہ خبر ہے نہ نواز شریف کلیئر دے نہ عمران پہ کلیئر دے فوج ماں پہ خیل دے تب چانس ور کرے ٹھیک تھا خبر ہی کوئی نہ خبر ہو کہ خبر بند ادا کی ٹھیک تھا.
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې له 2001 کال راهیسې خوښه څلوېخ زره خلک وژل شوي او اقتصاد ته هم په کروڑونو روپیو زیان اوښتی. افراسیاب خټک وایي حکومت باید ترهګرو ته د تسلیمېدو پر ځای د هغوی په وړاندې ودرېږي.
یو واضح پالیسي نشته، واضح حکمت عملي نشته، او زموږ صوبه کې خو داسې ښکاري چې یو قسم د ترهګرۍ یا ترهګرو د خوشحالولو کوشش کوي، او حکومت چې دی یا سټیټ ریاست چې دی هغې خپل کار پرېښی دی. نو دې په نتیجه کې یو قسم ته د ترهګرو بس زیات شوی دی، هغوی ښاري علاقو ته هم راغلي دي. دوی دا اوس پورې وایي چې خبرې کوو او خبرې نه کېږي لګیا دي. حکومت راغلی دی، خلکو ورته اختیار ورکړی، پاکو ورته اختیار ورکړی، خبرې وکړي چې هڅه کوي امن راغلی. خو دوی اوسه پورې امن راوستو کې ناکامه پاتې شوي، نه یې خبرې کړي دي، نه یې کاروایي کړې ده، او بل طرف ته دوی یو قسم مفلوج ناست دي.
خو خالد منیر وایي د یو ریاست په حیث پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې کومه واضحه پالیسي نه لري، او حالات به په نږدې وختونو کې ښه نه شي.
آپریشن کے خل کو پزین کے دس سراغ شروع کرتے پورا فوج وہ لگے شو درز درز وہ شروع کی دے فٹام قانون موجود دے ایف سی آر دے قانون مطابق عمر قانون مطابق کاروائی کروائی آپریشن ضرورت آدھا نشتا کوم خلق نیسے ادارہ کئی مقدمے پہ چلاوئی قانون چلاوئی مانا دے خیال چے آپریشن دے پارم
دو روز وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د مذاکراتو غوښتونکو طالبان سره به مذاکرات او هغوی چې خبرې نه کول غواړي پر ضد به عملیات وشي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خبریالانو د ساتنې ټولنا سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو په وجنې د اندېښنې څرګندونې کوي. په خپل یو بیان کې د خبریالانو ساتنې د ټولنې د سند خبریال شاندر د وجنې وروسته د هغه د مړینې په پلټنو کې په ځان خفګان ښودلې دی. سی پی جی وایي په پاکستان کې په ټولو وجل شوو کې له نیمایي زیات هغه دي چې د سیاسي حالاتو په اړه رپورټونه خپروي. د مثال په توګه په 2012 کال کې په وجل شوو 15 خبریالانو کې څلور بلوچان وو. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې تر شا څه وجوهات او څوک ککړ دي په دې حقله د پامیر ساحل د رپورټ اورو.
د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړی مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانی کې وژل شوی وو. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډیر کمزوره دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبریالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي، په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. دا رپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 15 وژل شویو خبریالانو کې څلور بلوچستان ول. نو دا خبریالان چا وژلی دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواری د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
اصل کے دوی د وژنې ذمہواری باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبریالان وژني نو پړې منی. خو په بلوچستان کې له خبریالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکړل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي، نو دا وایي د وژنې پړه پر نامعلومه کسانو واچول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتي، چا ورکړي دي او چا وژلي دي،
کتنے مسنګ ہے، کس نے مطلب اٹھایا ہے، کس نے مارا ہے.
تالپور وای په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پال بلتون غوښتونکو بلوچستانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خپروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفی د خپلو کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شوی دی، همدا چې پر کور یې ډزې شوې دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پوری شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سینو پوه بسي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفی وایي د خوشبین دي چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري رویو له پرمختګ سره به د خبریالانو ته ورپېخ ګواښونه کم شي. دی وایي دوه درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوري حکومت ته واک وسپاري، نو د خبریالانو وژنې سلسله به هم ختمه شي.
محمد علی تالپور د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. د وای د تیر کال اکتوبر لمیاشت راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوچ خبریالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه ده. بل زه چې خپل مثال درکړم، نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پرېښو
بجائے بلوچستان کے کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں. اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفیع ہم وائی چھ دد لکھنے چھ خپری گینو پر انٹرنیٹ ورتہ گواخو نہ کی گی او خلق ورتہ کنزل کوی. دی وائی پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پوری شوی دی او دا خبر خلق پخپل نه کوی بلکہ هغوی ته ویل کی گی. خو د پاکستان حکومت وائی جمن دی چھ د رسنۍ او خبریالانو ازادۍ لپاره کار کوی.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د پامیر ساحل ریپورت اوریده. وخت بازیګر درې نیمې بجې دی. د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان سین صوبې په نوابشاه ښار کې د سړک په یو پیخه کې لک تر لګه 20 د سکول ماشومان مړه او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس وایي پیخه نن ماسپښین د نوابشاه په قاضي احمد سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله چې د شګې چاک یا ډمپر د ماشومانو د سکول بس سره وجنګېدو. نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تجارت په اړه د سکرترانو په کچ خبرې تر کېږي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سکرتر قاسم نیاز او د هندوستان له غاړې به اس آر راو برخه اخلي. دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لار کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره په کار خبرې کوي. د پی او سیلنیز ادارې پرون په یورپور خپور کړی دی چې په کې په نړۍ کې د 193 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو تربندیزونو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوی دی. سیلنیز ادارې د 2008 او د 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او څیړونو تر مخه دا راپور خپور کړی دی. په کابل کې د سیشن په ورځ یو ځان وژن کې د یو قومي مشر په کور تر حمله مخ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شو. افغان پولیس وايي د غزان وژن کې غختل چې د بغلان ولایت د یو قومي مشر په کور حمله وکړي. محمد عالم د طالبانو مخالف قومي مشرانو ګڼل کیږي. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رای په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا ریفرندم په دورزنی بهیر کې برخه اخلي. سپینه ماڼۍ د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وینا مسترد کړې چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوی او بوري اټمی معاهده د خپل ملک لپاره لوی بریا بللې وه. د سپینه ماڼۍ وینا چې کارنی وایي د حسن روحانی دغه سرګندونه د دوی لپاره حیرانوونکې نه دي. او د مشال راډیو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو تر چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت څلور کاله پوره کړل.
ګولیاز وو چې د دې غړی د تازه خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ. په روانه غړی کې درته شال او شملا کلتوري خبرونه د وادي سره سم وړاندې کوو، خو دا غي نه وړاندې د نړۍ رنگونه پروګرام هم موږ سره دا وخت په لیست ده او د دغه پروګرام کوربه دی ګولیاز. راځي چې په غړی واورو.
دا مشال رادیو نیوز پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مننه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نړۍ پروگرام کې مو درله د نړۍ لاره بره فندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته چرته چې یو وا پښتنه جنۍ نازیه پروین د غر خاتون کې نړیوالو سیالو لپاره سنگاپور ته ځي. نازیه پروین د پاکستان په قومي کچه مقابله ګټلې. هغه په 2010 کال کې غر خاتون کې مقابلو کې برخه اخیستل شروع کړې وي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال نازیا پروین سره مرکه کړي او ترې پوښتنه چې په څومره مقابلو کې برخه اخستې او څومره کامیابی ترلاسه کړې دي. د دې په جواب کې نازیا پروین وایي:
موږ پر الله شکر دی چې ما 28 کنسیکټیو کمپټیشن وین کړې دي چې هغه کې دوه نېشنل چمپینشپس انکلودډ دي او 4 داسې دي چې کوم ما لکانو نه ګټلې دي او هغه نه علاوه ما سره الیمنټري پایلټ لایسنس هم دی پیراګلایډینګ کې. یو ویډیو دی هغه 10 انسپیریشنل پیپل اف پاکستان باندې جوړ شوی دی چې هغه کې عبدالستاره دی او داسې ګټ ګټ نمونه دي هغه کې هغه ماتم اونر را کړې کرے نو می دے میں ہوں پاکستان بائی بلیک باکس ساؤنڈ اگے نے علاوہ اس یو یورپین چینل ویڈیو دے بائی پولینڈ چینل دے پولش ٹی وی دے آگا وومین ان دا اینڈ آف دا ورلڈ یو ڈاکومینٹری دے اگے پارا ہوئی زمان پاکستان نے سلیکٹ کرے دے بیسیکلی اگر چیتا اگر اسٹرانگ فیمیلز آف پاکستان بندے دے اس زمان انٹرنیشنل کمپٹیشن دے پارا اور ان شاء اللہ زواڑم چی سنگما دل تک پر بیسٹ ان پٹ ورک کرے اور پرفارم کرے آکا شانتی سے انٹرنیشنلی ملاڈ شما اللہ دے کی چیس بہترین ریوارڈ پاکستان دے پارا
عام طور خلق دا یو پرسپشن دے جے اور کے دن نہ چار دیوارے دن نہ تاسو بار لڑائی نیشنل لیول میں دن کمپٹیشن تھا سو پرو ورس انٹرنیشنل تاسو سو فیلنگ دی پلے
اوبویسلی فیلنگز کو ان ایکسپلینیبل دی فرسٹ ٹائم دے انٹرنیشنل دے پارا روانی ما لگ دیر پریشر ہم دے جے پتہ نہیں سٹال تب کمپٹیشن سو رہی ہو اگے نہ زیاد ما تا خوشی ہم دا چیز دا فرسٹ ٹائم روانے ما پاکستان کے فرسٹ ٹائم سو فیمیل باہر روانہ دا پاکستان نمائندگی بھی کئی فیمیل سے کم خبر ہے صرف دا پختنو نا اوور آل پاکستان کے منگا میل ڈومیننٹ سوسائٹی دا اگوی دا کنسیڈر کئی چی کم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز دیا چی کم سخت گیمز دی اگا الکانو نا ایسوسیٹیڈ دیو فیمیلز نشی کولے نو ما فرسٹ ٹائم دا ٹرائی کو زو ایم ویل گوڈم چی ز کولے شب نو پاکستان ہر فیمیل کے پوٹینشل دے
آیا دی مقام تو پرسدو کی صرف ستا سو خپل کوشنری یا ستا سو فیملی
نا ڈیفینیٹلی وداؤٹ فیملی کو حصو کم سروائیو نشی کولے زما پلار دے کے دیر غٹ رول دے تا سوچے باہر زے فیمیلز دور آسانے سرا موو کولے نشی زما رول پدے کے دیر غٹ رول دے پیرنٹس خوائن دے زما مور آگا ہر وقت ماتا دوا گانے را کئی ہو ما انکریج کئی ہو فادر میں ہمیشہ ویلی دی چتاسو کمزی کے زے نو خپل بیسٹ انپوٹ ورکے نو بس ریزلٹ اللہ تعالیٰ تا پرے دے یو زل چتاسو یوشی کے لاس وا چلو ناگے کہ یا خو بیسٹ ورکے یا آگا شای پرے دے
تاسو دا پاکستان دنا نو دا او بیا خصوصاً دا فاتا دنا نو تا دوسری میسج ورکول وارد
زو بس دکا میسج ورکو ما چتاسو کے دیر پوٹینشل دے تاسو مخ کے راشے او پلیز دان ویک ما کنسیڈر کوئے چتاسو بس سنگا زانتا وے آکا شانتے با دنیا ہم تاسو توئے کہ تاسو وے چی مونکے ہر سشتے مونکے ٹیلنٹ تے مونکے طاقت تے تاسو خپل خپل جان ریکگنائز کے چی خپل بزان نہ ریکگنائز کے حصو بم نہ ریکگنائز کے نو تاسو مخ کے راشے چی یو زل تاسو خپل جان ریکگنائز کے او محنت کے نو دنیا ہر طاقت چی دے چی دے آگا تاسو ریکگنائز کے سپورٹ کئی با
دا با دا با جبڑ جنسے سر تعلق لرون کی نازیہ پروین چی غر خاتون کی دا او دا مشال راڈیو سر زنگڑی مرکا کولا په عمومی توګه روبوټ نه یوازې په قلاره مزل کوي بلکې د مشنی خپو کې هم ستونزې لري د امریکای کارپوهانو دغه ستونزې په پام کې نیولې دي او داسې روبوټ یې جوړ کړی دی چې د انسانانو په شان په توندۍ سره مزل کولی شي او داسې نه ښکاري چې یو مشین مزل کوي دغه روبوټ د نورو خصوصیاتو ماهر هم دی خو د تیارې په آخري پړاو کې دی دا فلکیاتو کارپوهان وای چې په کهکشان په مرکز کې موجود پوراسرار بلیک هول خواته د ګیس اوریزی روان دي او دا به ټکر خوري کچره بلیک هول دغه اوریزی ځان ته راکش کوي نو په دې موقع باندې آتشبازی په شان نظاره وي د امریکای د فلکیاتو کارپوهان وای دغه نظاره به د روان کال د سپرلی په موسم کې قتل ممکن وي د دغه منظرې ننداره به په یو ویب سایت ممکن وي د امریکای خلائی ادارې ناسا د نړیوال خلائی مرکز کې پاتې کېدو موده غزولې ده د دې منځوري سپینې ماڼۍ ورکړې ده د نړیوال خلائی مرکز استعمال موده تر 2000 کال پورې وا خو اوس به دغه موده 2040 کال پورې غزول کیږي د نړیوال خلائی مرکز د جوړولو کار په 1998 کال کې شروع شوی وو او دا د امریکا روس چین جاپان او د یورپی خلائی ایجنسی هیوادونو ګډه پروژه وه د 2000 کال وروسته د نړیوال خلائی مرکز استعمال په اړه د نورو هیوادونو منظوري هم ضروری ده د بی بی سی رپورټ تر مخه د هند بنگلور خار یو وسیدونکو سافټویر انجینیر په خپل موبایل ټلیفون مکمل ناول لیکلی دی اته دیش کلن ویډیا شانکر هر ورځ په بس کې خپل دفتر ته تلو نو په یو غنټه کې به رسیدو په دې پوره یو غنټه کې شانکر ناول لیکل شروع کړی وو ادب سره شوق لرونکو شانکر خپل ملګرو هم د خبرې ته وهڅو چې خپل خیالات ولیکي شانکر وای چې په درې اونو کې په خپل موبایل مکمل ناول ولیکلو د دې ناول 12 برخې دي او 2 صفحې دي په موبایل دا ناول لیکلو لومړی کار په 2003 کال کې په جاپان کې شوی وو چرته چې یوشی نومیکاس د ډیپ لوف نومي ناول په موبایل لیکلی وو دغه ناول په جاپان کې دومره مشهور شو چې پر یو فلم او ټلویزیون سیریل هم جوړ شوی وو د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې په نړۍ کې د سیګریټ اسکولو کسانو شمیره یو ارب ته نږدې شوې ده د امریکن میډیکل ژورنال کې خپور شوې یو رپورت تر مخه د سیګریټ اسکولو کسانو شمیره کې د اضافي لوی وجه د آبادی زیاتوالی دی
په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ آبادی دوه چنده زیاته شوې ده. روس او انډونیشیا په شمول ځینې هیوادونو کې شاوخوا 50% نه زیات نارینه هر ورځ سرګټ څکي. په رپورټ کې ویل شوي چې سرګټ څکلو سره خطرناکې ناروغۍ خوریږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې د ډیزنی کمپنی فلم فروزن په لومړی نمبر دی. فلم فروزن په وو اونیو کې د 3.25 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم پیرا نارمل اکټیویټی دی چې په لومړی اونۍ کې د 3.3 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی هوبارټ دی چې په څلورو اونیو کې د 2.3 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم دات اکورد مومنٹ بعد د جنوري په یو دشته منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د دریو ملګرو کیسه خولل شوې ده. دا یو مزاحیه رومانوي فلم دی.
Is that ice cream?
Yeah, it's peanut butter chocolate.
Give me the ice cream.
No, I need it. My girl broke up with me.
What are you, Bridget Jones?
Give me the ice cream.
Back up, little man.
Hey, ice cream.
Come on, yes, ice cream. We're going out.
If you're single, we're staying single with you, man.
All
right. You got 4 hours to drink like Keith Richards. Still get funky.
Okay, now, ladies. What do I
We're not supposed to see him more than twice in 1 week. And you're seeing this chick twice in 1 day.
I love that.
Yeah, man.
So run and tell her that.
All right, I'm doing it.
I'm doing it.
Man, you're doing it.
Dude.
د هالیوډ مشهور اکټر لام نیسن نوې فلم نان سټاپ با د جنوري په میاشت کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن فلم دی.
I hate flying. The lines, the crowds, the delays.
I always kind of liked it. 6 hours, one seat, nobody can get to you.
Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London.
You fly much?
All the time, actually. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. This is a setup. Something else is going on.
د هند سینما په تاریخ کې فلم دوم 3 ټول ریکارډونه مات کړی دي. نور تفصیل زما همکار سالم محمد سالم وړاندې کوي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم 3 تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالر کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وی د دوم 3 د کامیابی یو راز ده چې پیژندل سوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
دوم لړۍ مینوال لري. دوه کاله بعد دا فلم راځي. دویمه خبر دی عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف راځي نو دی هم دا د مینوال چې دی دا هم په سهرو پسې ځي هم په نوم پسې ځي.
دوم 3 فلم چې 122 دقیقې دی ویجی کرشنا اچاریا ډایریکټ کړي او په لیکولو کې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده.
د هند سینما مشهور اکټرانو مادوری دکشت او جوہی چاولا نوې فلم گلاب گینگ ٹریلر خپور شوی دی. فلم گلاب گینگ با د مارچ په 1 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
جیسے دل میں تیل ہے جو چکمک میں آگ تیرا سائیں تجھ میں ہے تو جاگ سکے تو جاگ جرم جرم ہوتا ہے اور انصاف انصاف ہوتا ہے ہمارے یہاں کہاوت ہے ڈنڈا سب کا پیر ہوتا ہے راڈ از گاڈ مانتا ہے
पॉलिटिक्स में हर काम प्रेम और शांति से किया जाता है. प्रेम समझते हैं आप?
जी समझता हूँ.
घंटा समझते हैं. रज्जो फेमस हो रही है. जिंदगी किस्मत और टाइमिंग का खेल है बस.
د هندی سینما مشهور ډایریکټر امتیاز علی نوې فلم هایوی ډایریز ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بٹ، او رندیپ خدا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د خار یو جنۍ اغوا کړل شي او تختون کی د هند په مختلف خارونو کې ساتي.
چاہ سے تم مجھے لائے ہو واپس نہیں جانا چاہتے. جہاں بھی لے جا رہے ہو وہاں پہنچنا نہیں چاہتی. پر یہ راستہ یہ بہت اچھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں یہاں, جیسے کوئی فلم چل رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں. What's going on? ابھی مجھے ٹینس ہونا چاہیے. میں ٹینس تو ہوں.
اپنا ہوا ہے تیرا, تھوڑی دکھی تو لگ. ایسا کوئی گھنٹہ پیسہ دے گا؟
سیریس سیریس,
تیری شکل دیکھ کے کوئی گھنٹہ سیریس ہو سکتا ہے.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو, تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ. تاسو اورید هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه چې زما همکار ګلیاس تیار کړی وو. دا پروگرامونه او د مشال نور خبرونې تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی شئ. اوس وخت شوه دی د یوې بلې کلتوري خبرونې شال او شمله چې هر هفته تاسو لپاره زموږ همکار انیس اجمل تیاروي.
مشه شالو شمل خبرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې دا اونۍ په دې خبرې کو چې په میډیا کې پښتانه او دغه کلچر څه ډول خدل کیږي. پښتانه د میډیا نړۍ کې دومره لوی سابقه نه لري چې خپل پخانی دودونه ریواجونه رسمونه او یا په مجموع کې خپل کلچر خوندي ساتلی وي. په پښتنو تر ډیره بهرنۍ نړۍ لیکنې سیړنې فلمونه ڈرامې ناولونه داستانونه او ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي. د پښتنو په کلتور د جوړ شوو هندي او پاکستانی پروګرامونو یو څو مثالونه درته وړاندې کوو.
سلام شه څنګه خیر دی؟ پښتو وایې کې
آپکی عمر کتنی؟
میرا یو وزیر سولو مشفق پنجا. پاکستان بننے کا پورا 4 سال کا بعد پیدا ہو گیا.
آپ کا بیٹا؟
نہیں, وہ پاکستان ٹوٹنے کا 2 سال کے بعد پیدا ہو گیا.
کون ہے تو, کدھر سے آیا؟
میں ادھر میں نیا نیا چوکی دار بھرتی ہوا ہے, نام ہے میرا مٹکا خان.
اچھا ایک بات بتا, یہ جو سائیکل ہے تو اس پہ پیدل کیوں آ رہا ہے؟
آج اصل میں میرا ڈرائیور نہیں آیا.
جب امریکی یہاں سے چلے گئے نا تو یہ افغانی دوستوں نے نا ڈرون سرکس میں چلا کے دکھا رکھا. آہستہ آہستہ اس کا وہ حال کرتا ہے جیسے وہ پکانے پہاڑنے والے نہیں پھر رہے ہوتے. کسی افغانی نے ڈرون موڈے پہ رکھ لے اور گلیوں میں آوازیں لگا رہی ہیں, ڈرون دیکھ لو ڈرون.
خوش پختن دادا چې له بهرنو سترګو پختون کام لکه څنګه چې پختانه ویني ام اغه سخکاری او کسنګا. دا پختنه مې چې کله په جرمنی کې د خبریال الطاف الله خان نو وکړه, نو نوموړی ویل چې د پختنو پسې جوړ شوو کیسو کې زیات لاس د پاکستانی میډیا دی.
دا وائلڈ ویسٹ آف پاکستان کا نا نو دی رکھا دا امیج جو کڑے گا نا جیسے کہ منگا بخوانی ویسٹرن فلموں نے نہیں جا پا سنو خلق سوا رہی ہو دل تک کا سوری ہر تک کا سوری نو دا امیج صرف دوی نہ بھی جو کڑے بلکہ پاکستانی میڈیا ہم جو کڑے دے گا نا لیکن 9/11 پر زمان خیال چیز کورسپونڈنٹ نو اگر وہ جب کل رپورٹ کول پا پختنو باندے نو اگر وہ ٹریگر ہیپی پشتونز کا نا نو پدے باندے ما دیر در خبر کڑے مجھے ٹریگر ہیپی وصلہ زمان پختنو دا سے نا دا استعمال کړی چې لکه یو بری وجري دي کنه دا د پښتنو تهذیب حصه نه ده مونږ خدای سره ژوند نه کوو ټیک ده مونږ به ساده ژوند کوو کنه مونږ به جامه بل شان ته اچو خو تهذیب په حساب خو مونږ چانه ځان کم نه حسابو کنه او نه یو کنه چې هغه سر ما خو د دنیا ولیدم ما خو داسې وطنونه لیدو چې هغه کې زمونږ د خلکو نه خواږه خلک کې ښه خلک کې لکه عزت کولو والا خلک نو زمونږ دلته دا ایمیج زمونږ پاکستانی میډیا جوړ کړی دی کنه
بلخوا د افغانستان د پښتو ژبې ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون وایي په پاکستان کې خود پښتنو ځانګړې یا خپل ټلویزیون هم نشته خو په افغانستان کې د پښتنو ټلویزیونی او ریډیو سټیشن نشته خو د هغې باوجود په دغو چینلو کې د پښتنو سم اړخ نه دی ښودل شوی
پاکستان کے پختنی میڈیا نشتا کم حیثیت سے اکثر اب تک میڈیا سے پختو جو اخبار ہونے کی مسودی میں پختانہ نے دی میڈیا اکثر تصویری میڈیا دا گنئی میڈیا دا یا اکثر چاپی میڈیا دا آگا تڑے رہا تھا پورے مارکیٹ پر محور بان راسر کی نو آگے کے کلش یہ واضح مارکیٹ لڑائی پپان کی نیسی نو آگے کے ابتزال یا دے نزول بے ارزختی سر اتمات مت رکھے گی نو کمنگ پاکستان کے دے پختنی میڈیا کے دے پختنی کلتور رشتے میں حضور تا گور آغا فاشن کہ یعنی خنه بریخی تر دې دمخه هم په سینما کې یا په نورو برخو کې چې کوم فلمونه ښکاره کېدل هغه هم د پښتنو د کلتور اساسي نه شو کولای ځکه چې دې جوړوونکي پروډکشن والا او همدارنګه مارکیټ کسانې هغه نه پښتانه وو نو په دې خاطر باندې هغوی د پښتني کلتور سره سم بلد هم نه وو او ډېر کلتوري ارزښتونه چې وو د مارکیټ په کچه باندې هغه نه چلېدل
د پښتو او اردو ژبې ډرامو اداکار فردوس جمال وایي چې اکثرا د پاکستان په ډرامو کې پښتون سړی څوکیدار درغلا او یا بدماش وي فردوس جمال وایي د پاکستان په فلمونو کې پښتانه سړی لکلاشنکوف سره خودل کیږي او پردې ښځې د پښتنو په نامه رکسوي
لکه د سکانو کلچر سره او پښتنو کلچر سره دوی ټوکې ډېرې کوي نو دا یې چې کوم اصل جسټ دی دا اصل پښتو کلچر چې کوم دی دا یو هم ریپرزینټ کوي او اصل کې بنیادی چیز دا ده کنه چې پاس چې کوم زمونږ بدقسمتۍ دی هغه دا د پښتنو کې څوک انټلیکچوئل دی هغه څه فلسفر چې کوم دي کنه کوم ورته موږ سوشل ساینټسټ وایو هغوی په میډیا باندې څوک د میډیا زنګ راځي نو ځکه چې کوم زمونږ هغه ټرو کلچر چې کوم دی هغه مخامخ نه وړاندې کېږي او بل دا چې دا وخت هغه کلچر هم زموږ بل ګډوډ شو بیکاز آف دس وار ان افغانستان پته نه لګي چې زموږ اصل کلچر څه دی ول چې پکې ډېر څه مکس اپ شو هغه پکې راغو ازبک راغ تاجک هم پکې راغ دا پته نه لګي چې زموږ د دې غاړې چې کوم کلچر دی هغه څه دی او چې کوم موږ واړه واړه وو زوړ کلچر واخو سر په ښکاري نه
بلخوا اسماعیلیون هم د فردوس جمال خبرې سره اتفاق کوي او وایي کلاشنکوف او په ټلویزیونی پروګرامونو کې د خصو رقص د میډیا د مشرانو کار دی باید د پښتنو سم او عزتدار تصویر نړۍ ته ښکاره کړل شي
پښتانه چې دي یوازې دا تسلوي رقص چې دا په پښتنو کې نصاب دا نشته نو دا د پښتني کلتور سره هېڅ اړخ نه لګي توپک چې دی توپک پر ځای باندې موږ د سولې کلتور لرو د جرګې مرکې نه نواتې چې هغه توپک بیا رخ ماتې ورکړی دی یعنې دې برخه کې باید ډېر کار وشي او تر اوسه دا کوم تصویر ځلېدلی او چیغې وهي په فلمونو کې نو یو وحشت او دهشت خپروي دا د پښتنو واقعي تصویر نه دی همدارنګه دلته په میډیا کې موږ کوښښ په دې کوو چې د پښتنو واقعي ماډرن تصویر خلکو ته وړاندې کړو ماډرن تصویر په دې معنا چې پښتون نه طالب او نه دغه فلمونو کې چې کوم جنګي کرکټرونه دي دا د پښتنو تصویر نه شي افاده کولی پښتانه د یو متمدن قوم په توګه حق لري چې په میډیا کې خپل خلک ولري چې هغه ښه پاک سترا په سلیقه او په دې ټولنې په ذوق او فکر باندې برابر اشخاص شي
دغه سی بیانې سره علی خان وای کلام چې کوم د بل پوری ټوکی کوي او هغه سی وړاندې کوي چې د حقیقت برعکس وي نو مقصد یې دغه کام رست پاتې کول دي
هر یو کریکټر دی هغه بلوچي کریکټر دی هغه مونږه د هغه په ټون کې پیښ کوو دغه مونږ ته مزاق لګي سپک لګي مونږ ته نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د خپل جبه کې خپل کردار پیښ کوو ڈیر زیاد کی دا میڈیا پاوالا باندھے تو میڈیا باندھے سے ڈرائیور خیم دا بلوچستان دا ٹیلی ویژن دا اولی او بلوچ ڈرائیور دے دیکھا اگر اولی او پختون ڈرائیوری چرا پختو کی خبر اگر ٹون کے کئی نو دا پک خبر نا دا دیو بل قام یا دا بل نسل چکم دے دا اگر اگر بعد دا ذکر لگی چگا خو یو ڈیر خر کریکٹر دے پختون دے پتے کے گڑا دا تورا دا افالا اور نن دے دا پختون دا بات ور دے نا ان سرکل کے پا رہے کن علا واغا دیر موتا برخ کاری خوک کاری
دو اردو شبی لکوال او شاعر امجد اسلام امجد وائی پختانے ڈیر سادہ او مخلص خلق دے او پاکستانی میڈیا کے دوی پسی جوڑ شبی کسی دبا اخلاقا او تعلیم یافتہ کسانو کار نہ دے
پختانہ قبائل دی او ډیر ساده قام دی او بیا خاری خلکو کی چالاکی زیاته وی نو دا ساده او مخلص خلک اکثر د خاریانو لپاره د خندا او ټوکو وړ جوړ شي خدما په خیال کوم چې قابل او تعلیمی یافته لیکوالان او ډایرکټران دی هغوی یو کام پس هم خندا او ټوکی نه کوي
خبل خو الطاف الله خان بیا د امجد اسلام امجد خبره ردوی او وای د پښتنو لپاره ساده او مخلصته کې استعمال ول اوم د دوی پر ضد یو سازش ده
اور ٹاک شو کے لگا سنگر کے ہندوستان کی سکھانوں پر سے ویری کی سے پختون بارہ کے بخبر شروع شی کرا خاص پاکستان کو کہنا کہ انڈیا کی بہت زمان کی عزت شرح سے اگر ہم تبخ نظر گوری کرا خو زمان خپل ملک کے پتن لگی ہو رہی چی دادانا نفرت ہو رہی دے کوسوی اوورال ہم بخوانا دا لکا آگا بے وقوفا و بلیجرنٹ و داز طریقہ باندے خود کی کنا پختانا
پختانه خپل یو سپیشلی او ځانګړي کلتور لري نثار علی خان وایي میډیا لا پکار ده چې باید د اریو کلتور سم اړخ وړاندې کړي
بل قام یا بل نسل یا بل کردارونه مونږ په یو بل جبه کې پېښ کوو هغه ته راغلو نو پکار نه ده چې داغه مونږ تلزیق وکړو هغه کې خدا سي کردارونه هم شته کنه چې هغه صرف کامیډي نه دي هغه پای کې د بادرای والا دي د جوان مردای والا دي تاریخی شخصیتوں نمشتا سیاسی شخصیات پر کمشتا ادبی شخصیات پر کمشتا نو من دی اغا خلق روالو او اغای دی پا اغا جبا کی چرا اغای کما کی پروگرام کئی نو پا اغای کی نگا مرزا غالب اغای خی فرض کا نو اغا دی پاسای کی ام خوالی شے پختو کی ام خوالی شے لیکن اغای لرے اغا کردار اللہ جبا کولی ورکی نو کردار با کلچر لگی
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په میډیا کې پښتانه او دغه کلتور څه ډول خدل کیږي که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420222122 تر راتلونکو پروګرام پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
में